تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه خارونو د خلکو
حتی سپلی چې تاسو د 400 سپلی یاد
لري خلک بیا په 400 کې جوړیږي نو او دغه خلکو کته سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خده په اغه خارونو کې د خلکو اقتصادي حالت خده او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د اغه کور یو کس وي بلکې اغه سره د گاوند 15 پک کسان نور هم راځي خو دې ته اوس یو خطر شته یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې دا ماته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو هغه وایي چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي او هغه سره مرسته نه کوي بجلی ګرانه شو یعنی د برق نرخونه چې دی هغه ډیر زیات ګران شي بیا بجلی شته دی نه او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي خلک د چین سامانونو اخلي دا سامانونو نه اخلي دا خلک دا پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی هغه صادرات زیاتی واردات نشته نو هغه سنتونه کني اسی ته هغه بیا یو موقع برابرۍ
مننه خټک صاحب حافظی صاحب له تاسو څخه مننه کوم لاوریدونکو هم منندوی يم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله او ویلې ده
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعته
وما ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو سرونکو کوچنی اخته کوم بختور زه سید شینوار یم د دې ونې ومه ورسته هر کله کو نن خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټک الوتکه واز ویل چې 1100 مایل پر ساعت پرواز به وکول شي نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د مانځنو په زړه پورې مراسم هم راسته ګورې او د روان کال د لمر د لومړی خو د درنې تندر نیونې پیښې نه هم خبرې کوي تر هر څه لومړی بیا ورزو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهم وټکو ته د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه ملا هیبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 40 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوي ښکاري
ګوري چې کفار مو خطا نه کړي دا مفسدین مو خطا نه کړي ورته بیدار اوسئ چل درته کوي ناکامه کوي مو بیل ډرونو به مو ناکامه کړي اسلام به درته یوسي نظام به درته یوسي
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت مردمشان از فلسطینیا از همه نیروهای حماس یاد بگیره
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن هر زعیم هر والی هر وزیر هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد
یه وقت در خود طالبان و سیاستوالو جلال منزنه در اکثر څنګه پیدا مانی کندهار ایدگاه د حامد کرزی کورا و د حکمتیار کور که په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلی د هیواد په زندانونو کې 1400 ښځینه بندیانې طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي بلکې 1400 شپږ بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندې بندیانې دي د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلېږي
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه مې داسې لمجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو یو غټ حوصله چې وو هغه ملګرو ملتونه وو یمتیار وو خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي
افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر اساسيونو زیاتره اختریس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصه د طالبانو زعیم ملا ایت الله اخوند په خپلو پلګانو غږ کړی. څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او تر منځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملا ایت الله نه دي ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بېل ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګوري ملک سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنگونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ موږ یې ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به یادامولای، موږ به وژلی. دا راته جوړه وکړه، نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګوري موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو، تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د پاسه خو معاف یاست. د دې بعد به تاسو موږ پیغور لهم نه خدا.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریس پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قایمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ضایع کېدو دی. هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې $40 میلیونه کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیو پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دنن افغانستان کې وي، او په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی. د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو کوچنی اختر مو بختور. زه سید چینوار یم، د دې اونۍ اوومې ورځ ته هرکلی کوم. من خبرې کې چې امریکا بالاخره هغه تر غږ چټک الوتکه وازمویله چې 1500 مایل پر ساعت پرواز به وکولی شي. نړۍ کې بیا د کوچني اختر د نمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري، او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پیښې نه هم خبرېږي. تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه، ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ، جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي، خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په $40 میلیونه کڅوړو خرڅه شوي ښکاري.
ګوري ستا کفار مو خطا نه کي، دا مفسدین مو خطا نه کي، ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکامه کوي مو، بېله ډرونه به مو ناکامه کي، اسلام به درته یوسي، نظام به درته یوسي.
آل جنبشیا یا مخالفین ضد طالب، جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیروهای اماس یاد بگیرم.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوالو جلال منزنه در اکثر سنگ سپیدار مانی کندهار ایگا در حمید کرزی کو راو در حکمتیار کور که پا بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمنزله. د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانې. طالبان وایي هیڅوک یې نه شکنجه کړي، بلکې 1400 بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې و د حرفوی زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او په پاکستان کې له 3 میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه پورې داسې مرجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو غږ واورو. یو غټه وسیله چې وه هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
بیا هم سیم وشي. تیره اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر سیاسیونو زیاتره اخترس پیغامونه په سیاسي خبرداریو او ګواښونو خلاصه وو. د طالبانو ځای ملا حیبت الله اخون په خپلو پلګانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملا حیبت الله نه دی ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بی له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګوري ملک د خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې ملک دهشتګر وایي، ملک د بشریت ضد وایي او مل ظلم کولای، نو دا خو مل سے بیل ظلم خبر جوڑا وا صدا مل سے مل ظلم کری دی مل محکمہ کولای مل بیا دام ولای مل وجل خدا رات جوڑا کا نہ دنیا پہ قانون چو نہ شریعت پہ قانون کی پیسے کی مل ملامت نو گوری مل پر دا خپل حق باندی صدا مل حق تا سی یو عفو اعلان کرا چې مل تاسو خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د خاصه خو معاف یاست. د دې بعد به تاسو مل پیغور لهم نه خودم.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریس پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی دی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې 40 میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا د لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دنن افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبان وروستی اختر دی.
باز هم جنبش هم رقم مثل که بس چیو پیس آل میشه فخر آلم تحتیف جنبش از کده هم خوبتر مردم ملت قوت را باشید میکنه. چطور فکر را کنه کسی این چی داره؟ این جسی هست یک آجا شما سیار من کنه سیگر ما این کار را خوب میفهمم.
بل فعال اختر سور زیوران دیده طالبان در خارجه وزارت مرستیال عباس سنگزی یو بیان که چه در شلون گلو خواه اختر زعیم تا اشاره بلل شوی ویلی در حکمتون و مشان باید لخر کو پت و گوخه نمی، بلکه در پا بینا هر چاچه لولس از زان پت کرده الا واقع ورزیده لده.
والی هر وزیر هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه است. بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست. حتی اگر یک یهودی یک نصرانی و یک مشرک هم میخواد که با جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کند در آن واحد امرای جیده میتانست. و همین دعوه خلفای راشدینه که و بعد از او تابعین و تبع تابعینی که گذاشتن اینا همشان در بین مردم خود خلق بودن، در بین مردم خود میشتن، از مردم خود میشلید که مردمشان چی مشکل داره.
په اختریزو پیغامونو کې د پخوانی ولسمشرانو حامد کرزی او محمد اشرف غنی پیغامونه بیا تر ډیره نرم او تقریبا مخاطبین یې ولسونه. د کوچنی اختر په ورځ چې په خوا به ټول سیاسي لوري په یو ځای ار کې مونږ کاوه د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر مانځه ته افغانستان کې مش سیاسي لوري بیرو بیرو ځایونو کې سره راټول شي وو. د طالبانو تر واک لاندې اته د دوی د کابل میشتي کابینې غړي ورکړل شوي وو، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشران او ځایي مې خو د حزب اسلامي د مشر کور ته لمانځه لپاره د هغه د ګوند پلګام ورټول شوي. دغه راز پیدار ماڼۍ ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورټول شوي وو چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي. طالبانو په کندهار کې د خپل ځایین د لمانځه د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو، او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي وو. خلکو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د کابل جوماتونو کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي همکاري شوه، خو څوک پوه نه شول چې د ټولو شویو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم اداري مسؤلان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1470 ښځینه بندیانې دي. دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړي، خو ټینګار یې کړی ده چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي. بلخ د جمهوریت پر مهال چې د اخترییزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هیواد 2000 واړه مجرمین خوشې کېدل. دلته طالبانو ویلي چې د خپل ځایین د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1460 بندیان خوشې کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1460 بندیانو له ډلې 338 بندیان نارینه، 40 مېرمنې او 23 تنې ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم شي، په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چاته اجازه هم ورنه کوم شي. په زندانونو کې محبوسینو سره دیوناسو ذکرو دی غسره چې څوک ذهني تکلیف ورکی روحي شکنجه ورکی.
کته هم له څو کلونو راهیسې د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجه او زبرغوندي تورونه دي، خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې یو مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به ثابته نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړي دي، خو دا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې 40 بهرنیان هم بندیان دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندې بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی.
او وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندېږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او پرېکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندیدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومېږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده او طرحه چمتو شوې ده تر څو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شول له هغې څخه وروسته باید افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پرېکړه کېږي.
بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره له دې امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی او چې د طالبانو لخوا کارېدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوي دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خبرېږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوشش ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاصې کړي.
دا مهال افغانستان کې ګڼ د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه شبکې او له بهره د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خپرونې او خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هېواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت ناوخت نیول کېږي، او سره له دې چې طالبان یې نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللي تیر کانفرانس کې هم ګډون یې ونه کړ، خو ملګرو ملتونو یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او که لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان د ګلام مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو او په دې هېواد کې د یو نما په شتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیې او چین د ممتنی رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا 1000 افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 شپږ څلوېښت قانوني اسناد نه لرونکي او د اس ای سي کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمیشنرۍ د بیان له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا 40% زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تېر کال ثبت کړی دی. د کمیشنرۍ ویلي په تېر 2023 کال کې په پاکستان کې 26000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 4000 او 300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي.
تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و او خیریه ادارې وي هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل سي او داسې عجل پریکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا ږغ کوي، نو زموږ د یونیسیار فرق ونیسو.
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلي، بلخوا د ایران حکومت په دغه هېواد کې د بی اسناد کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمېر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بی اسناد کډوال چې په دغه هېواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینی خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي. د ایراني چارواکي په هېواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایرانه ووځي او خپل هېوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی په وړاندې د ورته اقداماتو خبر کړی دی. احسان حیدري د روشان خبرداری ورکړی چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هېواد کې کار وګماري نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې یې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخوا غانو خلکو د خپلو اختریزو لمانځنو او د لمانځه د مراسمو ګڼ اړخونه خبره کړي دي، خو تر ټولو پام جلبونکي د چمن د پرلت د خلکو د لمانځه مراسمو چې اختری د پرلت په میدان کې ولمانځه. د چمن پرلت چې شپږ میاشتې وشوي له پاکستانه غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلک معترضان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لارې ګنډي او ریړې چلولې او شمېرې د دوی په وینا څلوېښت زره ناوړي، خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تروړلی دی. او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هېوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو، دا ځلې په چهارشنبه اختر و. په حرمین شریفینو کې شاوخوا دوه میلیونه وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصی ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي و، شپېته زره کسان لمانځه ته ورټول. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر سفرونه وتړل. افغانستان کې هم کندهار، هرات، هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د لمانځه بېساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هېوادونو د اختر د لمانځه مراسم رانغاړلي. دا وار ډېری هېوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په امنیت کې تېره شوه. د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې د تلف شویو او ضایع شویو برقي وسایلو کچه له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5 سلنه یا 15 چنده لوړه شوې ده. وایي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کارنې کچه 2.8 میلیونه ټنه وه، خو دوی اندېښنه ښودلې چې تر 2030 کال پورې به دا کچه 2.5 سلنه نوره هم لوړه او 2.8 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړه شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي، د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډېر وزن ولري، خو که همدا ضایع شوي وسایل په څلوېښت ټنیزو لاریو کې بار کړی شي، 1.5 میلیون لارۍ به پرې ډکې شي. د آی ټي یو نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیون ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25 سلنه برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.5 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال له اختر یو ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هېوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پېښه راښکاره شوه. د کسوف دا ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه، مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټیکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځې اروپا پورې وکتل شوه. سوئی امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي، خو د ناسا په وینا بله داسې پېښه به سوئلي امریکا کې په 2009 کال کېږي. او امریکا تېره اونۍ لږ څو چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په اسمان کې وزرې وغوړولې، خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو څو میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څېر 2000 فوټ لوړ د 233 مایل پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ، خو راتلونکو وو میاشتو پورې به شاوخوا 15 نور زرو نه تر 1.5 کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد د سوپر سونیک ټوپولوتو 144 ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزه وي. XB-1 الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده، تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره دوه حساسې کمرې لري، خو 0% هایډروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده. جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه یې د داسې نور الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي. او د نن اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. اونۍ یو وخت مو بختور، خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شننې لپاره د ازادۍ راډیو له څپو او پاڼو سهي چنواري سره اومه ورځ مه هېروئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو